یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. په دې خبری مجله کې په قطر کې د بین الافغانی خبرو د دوهمې ورځې د غونډې په اړه معلومات درکوو، او په یو بل راپور کې به واورئ چې په کابل او غزنی کې ښوونځیو ته نږدې په چاودنو کې د زده کوونکو له مرګ ژوبلې وروسته د پوهنې وزارت د ښوونځیو د خوندیتوب لپاره نوي پلانونه په پام کې لري. السلام علیکم، زه احمد تکالیم او د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي. د خبرونه په دوهمه نیمه کې د انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو ځانګړی پروګرام زما رایه زما حق خبرو. خو لومړی خبرونه واورئ چې نوریاس نوری چمتو کړي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د قطر په پلازمینه دوحه کې نن د دوهمې ورځې لپاره په لسګونو افغان سیاستوال د طالبانو لاسته او سره په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسېدو پر لارو چارو خبرې کوي. د ایران دفاع وزیر وایي د برېټانیا لخوا تېر اونۍ د تیلو د یوې کښتۍ نیول کېدل ګواښونکی او یو غلط اقدام و. تاجکستان په یوه زندان کې د څوارلسو بندیانو د مړینې په اړه څېړنه پیل کړې ده. د خبرونو تفصیل. د قطر په پلازمینه دوحه کې نن د دوهمې ورځې لپاره په لسګونو افغان سیاستوال د طالبانو له استازو سره په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسېدو پر لارو چارو خبرې کوي. د افغانستان دې غونډې ته ورغلي کسان وایي هڅه کوي له افغان حکومت سره د طالبانو د مخامخ خبرو د ژر پیلېدو زمینه برابره کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو دغه غونډه مهمه بللې او هغه له دې پلوه چې د افغانستان د حکومت مدني ټولنې ښځې او طالبان پکې ګډون کوي ستایلې ده. ټاکل شوې نن د دغو بین الافغاني خبرو له پای ته رسېدو وروسته سبا بیرته د امریکایي پلاوی او د طالبانو د استازو ترمنځ وم پړاو خبرې چې د دې خبرو په خاطر دوه ورځې ځنډول شوې پیل شي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې د سولې وم پړاو خبرو کې په ټولو څلورو ټکو کې د پرمختګونو خبره وکړه.
ما سره چهار موضوع پیشرفت زیات کردیم، مخاطر جمعی پیدا کردیم، از اینکه از اراضی بزسته
موږ په ټولو څلورو واړو موضوعګانو کې ډیر پرمختګ کړی. ډار مو ترلاسه کړ چې له خاورې د نړۍ په ضد کار نه اخیستل کېږي. د خبرو په اړه مو موافقه مو وکړه چې په یو لنډ وخت کې باید مذاکره وشي. په اوربن کې هم پرمختګ کړی چې څه وخت او همداراز د بهرنیو ځواکونو د حضور په اړه چې په کومو شرایطو کې هغوی امریکا او ناتو قواوې کموي او بالاخره وځي. له طالبان سره د امریکایي هیات وم پړاو خبرې د چنګاښ یا سرطان په ومه پیل شوې او شپږ ورځې دوام کړی دی. د کاپیسا چارواکي په یوه هوایي برید کې د څلورو وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د 200 لومړي سیلاب قول اردو د رسنیو د دفتر مسؤول محمد هارون یوسفزي وویل چې دغه وسلوال د دې ولایت د نجراب ولسوالۍ په درې غینو افغانیه کې د ناتو ځواکونو د یوې بې پیلوټه الوتکې په برید کې وژل شوي او ورسره وسلې او مهمات هم له منځه تللې دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. دغه دره د نجراب یوه ناامنه سیمه بلل کېږي. د انتخاباتو د ملاتړ ګروپ د افغانستان د ولسمشرۍ انتخاباتو له ټولو کاندیدانو غوښتنه وکړه چې د انتخاباتي ګټو لپاره د دولتي سرچینو او مقام څخه استفاده نه کوي. دغه ګروپ دغه غوښتنه پرون په یوې خبرې کړې اعلامیه کې کړې ده. د انتخاباتو د ملاتړ په ګروپ کې د افغانستان مهم ملاتړي د امریکا متحده ایالاتونه، اروپایي هیوادونه، جاپان، ناتو سازمان او ملګري ملتونه دي. دغه ګروپ ټینګار کړی چې د بریالیو انتخاباتو لپاره مهمه ده چې د انتخاباتو د کمیسیون چارواکو ته اړین خپلواکي ومنل شي او په چارو کې مداخله ونه شي. د انتخاباتو د ملاتړ ګروپ د ولسمشرۍ ټاکنو لپاره د افغانستان د انتخاباتو د خپلواکو کمیسیون چمتووالی له هغې ډلې د تقویتي نوملیکنې پروسه ستایلې ده. ولسمشر اشرف غنی چې خپله هم د ولسمشرۍ انتخاباتو ته کاندید دی مخکې ټینګار کړی چې د اتلي یا میزان په شپږمه به ولسمشرۍ انتخابات په شفاف او په ټاکلي وخت ترسره شي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د ایران دفاع وزیر امیر حاتمی وای د بریتانیا لخوا تیرونه د تیرو دی وکشتې نیول کېدل ګواښون کې یو غلط اقدام مو. حاتمی دغه څرګندونې نن دوشنبه په یو وینا کې چې د دولتي تلویزیون لارې خبرې دا وکړي د بریتانیا سلطنتي سمندري ځواکونو تیرونه د پنځشنبه پورس په جبل الطارق کې د تیلو لیکدولو یو کشتې چې د اروپایي اتحادیې له بندیزونو سره په سرغړونه تیل سوریه ته لیکدولونه ولا دغه اقدام تهران په غوسه کړی او کول شي لوېدی سره کړکې چې لا زیات کړي. د جبل الطارق چارواکو د سیمه لستر محکمې اجازه ترلاسه کړې ده چې دغه کشتۍ له تیلو سره د څوارلس ورځو لپاره وساتي. تاجکستان په یوه زندان کې د څوارلسو بندیانو د مړینې په اړه څېړنه پیل کړې. دغه بندیان پرون د غذایي مسمومیت له کبله داسې مهال مړه شوي چې پرون د شمالي سیمې سغد له یوه زندان څخه د دوشنبه ناراک او یاوان زندانونو ته لیږدول کېدل. د تاجکستان د عدلیې وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي، د انتقال په وخت کې یوه بندي پر نورو پنځلسو بندیانو د ډوډۍ درې ټوټې ویشلې وې. اعلامیه وایي، کله چې بندیان پلازمېنې دوشنبې ته ورسېدل روغتیایي وضعیت یې خراب شوی دی. د لوی څارنوالۍ دفتر نن وویل چې د دې پېښې په اړه څېړنه پیل کړې ده. د روسیې د سایبیریا په ارکوتس کې هغه د ژغورنې دېرش مامورین چې لا درکه وو بیرته پیدا شوي او ژغورل شوي. دغه کسان د جون میاشتې په وروستیو کې له سیلابونو وروسته ورک شوي وو. سیمه ییز حکومت پرون اعلان وکړ چې یولس تنه نور هم لا درک دي چې حکومت یې د برخلیک په اړه جزئیات نه دي خپاره کړي. په دغو سیلابونو کې دوه ویشت کسان مړه شوي وو. او د 2019 میلادي کال د کرکټ نړیوال جام لوبلې نیمه پای لوبه سبا د هندوستان او نیوزیلند ترمنځ کېږي. هند د 2019 کال په نړیوال جام کې له نه لوبه وګټلې او درې درجه بندۍ له مخې د جدول په سر کې دی. نیوزیلند پنځه لوبې ګټلې او د څلورو غوره ټیمونو په قطار کې وروستی ځای لري. دا د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه.
لپی یو استودیو د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. قدرمنو اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې راپورونه او مرکه خبرو. په باور چې د قطر په پلازمینه دوحه کې نن د بین الافغاني خبرو دوهم ورځ ده. د دې خبرو د احتمالي نتیجو په اړه یو مرکه لرو.
قطر په غونډه کې دغه کوم افغانان چې راغلي دي د یو پله حیثیت لري. یعنې دغه غونډه راتلونکي بین الافغاني لوی غونډې ته لاره پرانیزي.
په همدې حال کې د حکومت اجرایه رئیس وایي د سولې روانو هڅو ته هیله مند دی. په نورو موضوعاتو کې، د پوهنې وزارت په کابل او غزنی کې ښوونځیو ته نږدې د طالبانو له حملو او د زیاتو ماشومانو له زیانمنېدو وروسته د ښوونځیو د خوندیتوب لپاره د نویو پلانونو خبر ورکوي. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د ایران دفاع وزیر وایي په جبل الطارق کې د برتانیا لخوا د ایران د یوې کشتۍ ضبطول یو تهدیدونکی اقدام و. په دوهمه نیمایي کې د انتخاباتو لپاره د ازادۍ راډیو په 19 پروګرام کې په ښوونځیو کې د رایې ورکولو د مرکزونو د جوړولو پر ستونزو خبرې کوو.
که چیرته د پوهنې وزارت یا د ټولو ښوونځیو ته کومه ستونزه مشکل پیښیږي، هغلته کومه صدمه ورته رسیږي، د هغې په رغولو کې به د ټاکنو خپلواک کمیسیون له دوی سره همکاري کوي.
نور موضوعات هم لرو، راسره اوسئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام په 100.5 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. قدرمنو اوریدونکو، ورزو د خپرونې لومړۍ موضوع ته. د قطر په پلازمینه دوحه کې نن د بین الافغاني خبرو دوهمه ورځ ده. له کابله د افغان سیاستوالو او د یو شمیر حکومتي چارواکو په ګډون د دې غونډې ګډونوال په دوحه کې دي او د طالبانو له استازو سره خبرې اترې کوي. دا خبرې اترې رسمي بڼه نه لري او نه دوی د کومې پریکړې صلاحیت لري. چارواکي وایي چې دوی به یوازې په خپلو کې خبرې اترې کوي او د اعتماد جوړونې په برخه کې به یو دا غونډه د اعتماد جوړونې لپاره یو اقدام ګڼل کیږي. د دې غونډې په اړه د نورو جزئیاتو لپاره له کابله د کابل استودیو اجمل تورمان راسره دی، په مستقیمه اړیکه راسره دی. تورمان صاحب، د نننۍ غونډې اجنډا معلومه ده؟
بله تکل سب لکه څنګه چې تاسو ویل نن په قطر کې د بین الافغاني مذاکرات او دوهمه ورځ ده د خبرو اجنډا نن هم د پرونیو بحثونو دوام ده او کچيري د دغه غونډې د ګډونوالو د خبرې په اساس باندې کچيري توافق راغی نو دوی به یو ګډ اعلامیه هم صادره کی پرون چې تر اوسه پر خبرې نوې پیل شوې دي د نن ورځې خبرې جزئیات نه دی راوتی لا خو د پرون د ورځې خبرو په اړه تکل سی ویل کیږي چې د دغه خبرو څخه یې سرچینه ازادي راډیو ته ویلي چې په دغه مذاکراتو کې طالب استازي د شوې هوکړې خلاف له خپل شخصي دریزه خبرې نه کوي د دغه سرچینه په وینا په دوه کې طالبان دفتر یو غړي شیر محمد عباس سانګزي ولس دقیقې د طالبانو پالیسی دی او دولت په توګه تشریح کړي چې د افغانستان پلاوی د یو شمیر غړو له خبرګون سره مخ شوې ده دغه سرچینه دغه شان د هم زیاتوي تکل سیب چې د امریکا او طالب استازو لروهی ښکاری چې سره هوکړې تر رسیدلی او خای ځنی کوچنی اختلافونه موارد پاتې وي ازادي راډیو تر دغه سرچینه په وینا د دوه غونډې ګډونوال د امریکا او طالبانو ترمن د هوکړې له جزئیاتو به خبره دي ورته وخت کې د سولې علي شورا مرستیال عطا الرحمن سلیم چې د دوه غونډې ګډونوال دي ازادي راډیو ته وایي چې طالبان لوري د اوربند اعلان تمه به یو بې ځایه هیله وي ذکر د پوینا د دغه ډلې استازي د اوربند اعلانول لپاره هیڅ ډول تیاری نه خي تکل سی بوډان دی یو بل سرچینی بیا د قطر لغونډې ازادي راډیو ته ویلي چې طالب استازو په پوهنتونونو کې د الکانو او جنو محصلانو په جلا کولو هم ټینګار کړی دی د قسم وایي چې طالبانو د خزو د کار کولو په اړه ډیر جزئیات نه دی ورکړي خو ویلي دي چې خزي په یو لازم محیط کې کولې شي چې کار وکړي نو نن هم تر ډیره پرې تمره چې په همدې موضوعاتو په ځنګړي ډول د یو بل ته د تفاهم پر پروسه باندې خبرې وشي او لکه څنګه چې په سر کې ویل ټاکل شوی دی چې دغه خبرې یو توافق ته ورسیږي نو د غونډې په ورسته برخه کې چې نن دوهمه او ورسته ورځ یو ګډ اعلامیه هم صادره شي بل تکل سي
ډیر زیاته مننه تورمن صاحب قدر منوریدونکو و موریدل چې په قطر کې بین الافغانی خبرو دوهمه ورځ ده د نننۍ ورځې د خبرو اترو په اړه ډیر جزئیات نشته په دې خاطر چې لنډه شیبه مخکې دا غونډه پیل شوې ده خو پرون د غونډې په جریان کې تاسو د ازادي راډیو د خبريال پر راپور کې واوریدل چې پر کومو مسایلو خبرې شوې دي د سیاسي چارو یو شمیر افغان کارپوهان وایي چې په قطر کې پیل شوې بین الافغاني خبرې د یو پله حیثیت لري او دا به د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې مخامخ خبرو ته لاره ورکړي لدې ډلې حاجی سید داود وای امریکا او پاکستان د افغانستان د سولې په اړه یو تفاهم تر رسیدلی دي نو ځکه خوشبینی زیاته ده لکه غلی حاجی داود سره په کابل کې د ازادي راډیو خبريال اجمل تورمن مرکه کړي او په سر کې د غونډې په اړه تری پوښتلې دي
د قطر په غونډه کې د غکم افغانان چې د کابل اتللې دي یا د قطر کې دي یا د اروپا او امریکا نه راغلي دي دا د یو پله حیثیت لري یعنی دغه غونډه د اتلون کې بین الافغاني لوی غونډه ته لار پرانیږي چې هغه غونډه به د حکومتي چارواکو او د قطر میشته طالبانو ترمنځ به ترسره شي یعنی هغه پیامونه چې د طالبانو په زړونو کې دي دغه کسان چې هلته تللي دي او په غیر رسمي توګه یعنی د خپل د وظایفو په عنوان نه البته د افغانانو په توګه هلته شرکت کړی دی او ډیر مهم کسان هم پکې دي حتی ولسمشر ته نږدې کسان سلاکاران نو زه فکر کوم د پیامونو د بدلې را بدلې دپاره او د یو پله په حیث فکر کوم چې راتلونکي ناسته به لاره هواره کړي
ایا فکر نه کوئ چې امریکایان او طالبان یوې هوکړې ته نږدې شوي دي نو ځکه دغه بین الافغاني ناسته هم که جوړه شوې په داسې یو موقع کې جوړه شوې ده چې دغه د قطر وم پړاو ناستې خبرې چې دي دا هم بې نتیجې پاتې نه شي
خبره دقیقه ده زه به دې نه لږ زره مخکې هم اشاره وکم د ټولو نه مهمه خبره دا ده چې امریکا او پاکستان تفاهم ته رسیدلي دي او تاسو خبري هسته چې عمران خان د جولای په 28 باندې امریکای ته روان دي نو په اول ګام کې امریکایان چې دغه مده خوشبینه دی او دوی د دې غونډې ناراضی دي. هغه دا چې پاکستانیانو سره دوی کافی تفاهم لري او هغه غوښتنې د پاکستان چې تقریبا دیارلس میلیارد ډالر وي هغه هم امریکایانو د یوې خوا نه په یو خوا هغوی ته رسولي دي. نو زه فکر کوم اوس د امریکایانو پاکستانیانو تفاهم تقریبا نوینه تر سل فیصدو پورې رامنځته شوی. یو دویمه خبره دا ده د دغې تفاهم په رڼا کې د امریکایانو د طالبان تفاهم هم نږدې دی. زه فکر کوم د اختلاف ټکي پکې دومره نه لیدل کېږي هغه خبرې چې د مجلس نه راوتې دي. نو درېمه خبره بیا کله چې د امریکایانو مشکل پاکستانیانو سره حل شي او طالبانو سره حل شي زه فکر کوم چې عمده مشکل نه رامنځته کېږي. هغه عمده مشکل د افغانستان د راتلونکي په ارتباط خپل افغانان سره کینی هماغه طالبان همدغه حکومت سره کینی او دوی به مذاکرات کوي.
نو په دې صورت کې اجي صاحب ویل شو چې د افغان ولسمشر سفر پاکستان ته دا هم بيغي نو په دغه خبرو کې او تقریبا یو ربط لرلو سره
بي د شک کله چې د امریکایانو د پاکستانیانو تفاهم رامنځته شي او پاکستانیانو ډاډ ورک بیا وروسته د دې نه دغه کومه غونډه چې د لاهور د کانفرنس په نامه د افغان سیاسیون ته بلنه ورکړ شوې او هغه غونډه د ولسمشر تک پاکستان ته دغه ټولې غونډې د امریکا او د پاکستان د تفاهم پر رڼا کې رامنځته شوې دي. یعنی دا د افغان ولسمشر ابتکارم نه و، د افغانستان د سیاسیونو ابتکارم نه و، او یوازینی ابتکار د پاکستانیانو نه و. البته پاکستان او امریکا چې خپل مشکلات سره حل کړي کیناسته ده په یو سکرپت تفاهم وکړه چې په اول قدم کې به سیاسیون راځي، په دویم قدم کې به ولسمشر راځي، دغه کارونه به کیږي. درېمه مرحله همدغه ناسته ده چې اوس دا هم د امریکا او د پاکستان او د جرمني او د قطر په ابتکار رامنځته شوی.
د سیاسي چارو کارپو حاجی سید داود ول ازادۍ رادیو سره په خبرو کې
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو د دې خبرونه په دوام کې نور راپورونه هم لرو. خدا شیبه فیروزی عزیزی ته وښی چې اقتصادي خبرونه اوروي.
د افغانستان د متشبثینو عالی بورد وایي که د افغانستان پاکستان ترمنځ د صادراتي لارو ستونزې حل نشي افغاني صادراتو ته زیان رسوي. د دغه بورد مشر رحمدین حاجی یقانن ازادي راډیو سره خبر کې اندېښنه وښوده چې په تورخم او سپین بولدک لارو کې په بیلابیلو پلمو د افغاني محصولاتو موټر درول کیږي چې ستونزې یې جوړې کړې دي.
موږ د ورځې سل موټر یو نیم سل موټر او صادرات لرو او دا لار یو لار ده یا دوی لارې دي په لاره نشته. کچيري په تورخم بندر کې په موټران څلور ساعته درول کیږي د تلاشی په نامه دا که یو سات درول کیږي د خپل یو افغاني ست کیږي که دوه سات درول کیږي دوه افغاني. نو د دې مشکل د حل لپاره باید یو حیات ولاړتي او دا حیات الته خبرې وکړي.
خغلې حجی هغه وایي وستر بل هر وخت د تازه میوه او ترکاریو د صادراتو شدید موسم دی او دا شانستونز د صادراتو د لوړې کچې مخه ډب کول شي. د میدان وردګ ولایت د کرن ریاست وایي اټکل کیږي چې دروان کال تر پای به د تازه میوه حاصلات د تیر کال په پرتله 15% ورپی. دغه ولایت د کرنې مشر ولید احمد تسلن ازادي راډیو ته وویل چې دا اټکل د 1210 جربنویو احداث شوی وغونو لمخې شوای دی. د خغلی تسل په خبره په نوي احداث شوی وغونو کې نګدي 200 په نوي سیستم سنبال انیلګي کې نول شوی او تر دې د مې خپایله هم ورکړی دا. دا په داسې حال کې ده چې د میدان وردګ ولایت نه د افغانستان د یو شمېر نور ولایتونو په څیر هر کال د تازه میوه د پام وړ حاصلات ترلاسه کیږي. د کابل په شاسو سره کې څوهنه اثر مقابل کې افغانۍ په دې ډول تبادله کیږي. یو امریکایي ډالر اتیا افغانۍ درس پوله، یو یورو نوي افغانۍ درس پوله، یو انګلیسي پاوند نه نوي افغانۍ اتیا پوله، یو سعودي ریال یو ویست افغانۍ 25 پوله، زر هندۍ کلدارې 1100 افغانۍ، زر ایراني تومان شپږ افغانۍ 40 پوله او زر پاکستانۍ کلدارې 1509 افغانۍ.
لپی یو استودیو د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. د ایران دفاع وزیر ویلی چې د برتانیا لخوا په جبل الطارق کې د یو ایرانی ټانکر نیول یو ګواښونکی عمل او ناسم اقدام و. امیر حاتمی دا خبرې نن د ایران پر دولتي ټلویزیون په یو وینا کې وکړې. دا موضوع فریبا ظاهر تعقیب کړی ده او دا شبه د نور تفصیل لپاره په استودیو کې را سره ده. فریبا، خبرونه ته ښه راغلې. آیا د ایران دفاع وزارت د ګواښ په اړه دوی وضاحت شته چې دوی دا ګواښ د څه لپاره کړی او څنګه؟
بله، مننه کوم تکل صاحب. د ایران دفاع وزیر په دې اړه ډیر وضاحت نه دی ورکړی، خو نوموړي نن د جولای اتمه په یوې وینا کې چې په ژوندۍ بڼه د یوې دولتي ټلویزیون له لارې خپرېده، د برېټانیا دا اقدام ناسم بللی دی او هغه یو ګواښ بللی، خو دقیقې داسې څه په رسنیو کې نه دی خپره شوي چې امیر حتمی کوم ځانګړي ګواښ ته اشاره کړې وي چې دا څه ډول دی. خو په ټوله کې په جبل الطارق کې د برېټانیا لخوا د ایران د لوی تلورون کې بیړۍ نیول کېدو د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې کړکېچنې کړې دي. ویل کېږي دغه کښتۍ چې د جولای پر څلورمه د برېټانیا د سمندري ځواکونو لخوا نیول شوې ده، د اروپایي ټولنې د بندیزونو پر خلاف سوریې ته اومد تیل لېږدول. په راپورونو کې دا یو داسې اقدام بلل شوی دی چې د تهران غوسه یې راپارولې او وایي کېدای سي له لویدیځ سره د ایران شخړې لا ډېرې کړي.
بله، او فریبا، دا اقدام خو یوازې د ایران د برتانیې لخوا د ایران پر وړاندې نه دی شوی، له دې مخکې د ایران هم خپل اقدامات درلودل. د امریکا یو بی پیلوټه الوتکه یې وویشتله او په هغه باندې امریکایانو سخت اعتراض وکړ. نو دای چې دفاع وزیر دې مسایلو ته اشاره ونه کړه؟
دقیقا، د ایران دفاع وزیر دې موضوع ته هم اشاره کړې ده او ویلې دی چې د امریکایي بی پیلوټه الوتکې چې دغه کشفي الوتکې راغورځول یو داسې پیغام ورکوي چې د ده په خبره ایران د خپلو پولو دفاع کوي. همداراز د ایران نیمه دولتي خبري اژانس مهر هم د دې هیواد د پوځ د ولورپوري جنرال عبدالرحیم موسوي له قوله ویلي چې تهران له هیڅ هیواد سره د جګړې په لټه کې نه دی، خو یوازې د خپل هیواد دفاع کوي. خو وروسته له هغه چې د جون پر شلمه د امریکا یوه بی پیلوټه کشفي الوتکه د ایران د پوځ لخوا وویشتل سوه، د تهران او واشنګټن ترمنځ شخړې لا ډېرې سولې. تر پخوا هم ایراني چارواکي وایي چې دا کشفي الوتکه د ایران حریم ته ننوتلې وه، خو واشنګټن بیا ادعا کوي چې هغه د نړیوالو اوبو پر سر ګرځېده. واشنګټن دغه راز د برېټانیایي ځواکونو لخوا د ایران د ورونکو کښتۍ نیول هم استایلې دي. کبیرته دې موضوع ته راوګرځو. د امریکا متحده ایالاتونو د ملي امنیت سلاکار جان بولتن د دې کښتۍ تر نیول کېدو وروسته پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې د ګریس یو په نوم ایراني کښتۍ نیول کېدل یو غوره خبر دی. دغه کښتۍ د جبل الطارق د جنوب په 4 کیلومتري کې نیول شوی چې برېټانیا یې د خپل قلمرو بګڼې پاینه، حال کې اسپانیا هم چې د دې قلمرو پر ملکیت تاول لري ویلي چې دا د هسپانیا د قلمرو وبه دي. د جبل الطارق اعلی وزیر فابیان پیکاردو بیا یو بیان کې ویلي دي چې موږ د لایل لرو چې وایو د ګریسیو په نوم دغه کښتۍ د سوریې د بانیاس د تیلو تصفیه ځای ته اومه تیل لېږدول. د ویلي چې دغه تصفیه ځای دغه شرکت ملکیت دی چې د اروپایي ټولنې لخوا پر سوریې په لګول شوو بندیزونو کې شامل دی. او دا هم باید ویم چې د دې پیښې په اړه ایران په تهران کې د برېټانیا سفیر هم اظهار کړی دی.
ډېره زیاته مننه فریبا. قدر منوریدونکو، را سره اوسې د خبرونې په دوام کې نور موضوعات هم لرو.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادی را دیو سروسی او ترنور و زرد افغانستان سیمی او نریل حالاتو خبر شد.
لا ازادي رادیو غرمنی خبری مجله اوري. د قطر په پلازمینه دوحا کې د بین الافغانی خبرو نن دوهمه ورځ ده. د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله نن څرګنده کړه چې دی روانو د سولې روانو هڅو ته هیله مند دی. ښاغلی عبدالله دا څرګندونې د وزیرانو شورا د غونډې په پیل کې وکړې. د ازادي رادیو خبریال اکرام الله اکرام د کابل استودیو په دې اړه د نور تفصیل لپاره په مستقیم اړیکه را سره د اکرام صاحب.
ډېره مننه تکل صاحب. لکه څنګه چې تاسو ویل، د افغان حکومت اجرایه رئیس وایي چې د خطرناک ستا حکومت امیدواری لري او دوی هیله لري چې د غناست به د افغان حکومت او د طالبانو ترمنځ د مستقیمو مذاکرو د پیل لامل وګرځي. عبدالله نن دوشنبه د وزیرانو د شورا له پیل وړاندې رسنیو ته په دې اړه خبرې کولې. دی وای البته زموږ خلام داد چې د غناست دواړو لورو ترمنځ د مستقیمو مذاکرات د پیل لامل شي او په پای کې تلپاتې سولې ته ورسیږو. تکل سب لکه څنګه چوڑان دی ول شل د قطر بین الافغانی ناس چې 13 ورځ پیل شوی د جرمنی او د قطر په قربتو باندې نن هم دوام کوي. پیل شوی د په دغه ناس کې افغانستان 350 تنه چې په دې کې حکومتي مقامات هم شته، د افغانستان د ملي شورا غړي دي، سیاسيون دي، د مدني ټولنې استازي دي، یو شمیر میرمنې دي، همداشان خبريالان دي او د طالبانو په نمائندګۍ باندې ووت ولستنه په دغه ناسته کې برخه لري. دا چې نن په دغه ناسته کې سوال کیږي ورسره بل لاوریدونکو سره شریکو. بلې تکل سي
ډیر زیاته مننه اکرام صاحب. قدر من اوریدونکو و موریدل چې د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله نن ویل چې دی د سولې روانو هڅو ته هیله مند دی، په داسې حال کې چې د قطر په پلازمینه دوحه کې بین الافغاني خبرې روانې دي او ټاکل شوی چې سبا سه شنبه د امریکایي چارواکو او د طالبانو د استازو ترمنځ بیا هم په همدې ښار یعنې په دوحه کې خبرې دوام وکړي. د پوهنې وزارت په کابل او غزنی کې ښوونځیو ته نږدې د طالبانو له حملو او د یو شمیر ماشومانو له زیانمنېدو وروسته د ښوونځیو د خوندیتوب لپاره د نویو پلانونو خبر ورکوي. د ازادۍ راډیو خبریالې فیروزې عزیزي د پوهنې وزارت له ویندوی سره خبرې کړې او په دې اړه نور جزئیات راکوي. فیروزا همدا شیبه د کابل له سټوډیو د په مستقیمه اړیکه راسره ده.
بلې تکل صاحب سلامونه تاسو ته او ټولو قدرمنو اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو ویلي چې ما نن د افغانستان د پوهنې وزارت سره خبرې کړې دي، هغوی دا وایي چې څنګه کېدای شي له دې وروسته زده کوونکي یا ماشومان چې هغوی زده کړو په مغزي او ښوونځیو کې زده کړې کوي د هغوی امنیت خوندي سي. د دغه وزارت ویاند وایي دا وایي زه فکر نه کوم چې په دې برخه کې کوم بنسټ پر وي، ځکه هر اداره چې په هر ځای کې جوړه شوې وي که هغه ښوونځی وي یا کوم بل امنیتي بنسټ، نو د خلکو د اړتیا د رفع کولو په اساس جوړیږي. خو موږ هڅه کوو چې په یو داسې میکانیزم کار وکړو چې له دغه شان ستونزو خلاص شو. بله تکل صاحب
ډېر زیاته مننه فیروزې. قدر من اوریدونکو د پوهنې وزارت د ویندوی خبرې مو اوریدئ چې وایي د پوهنې وزارت د ښوونځیو د خوندیتوب لپاره وروسته له دې چې په کابل او غزنی کې په ښوونځیو کې د ښوونځیو ماشومان د طالبانو په حملو کې مړه او ټپیان شول، وایي چې نوي پلانونه یې د ښوونځیو د خوندیتوب لپاره په پام کې نیولی دي. دا به د دې موضوع جزئیات به د ازادۍ راډیو په راتلونکو خبرونو کې تاسو ته وړاندې کړو. خدا شپه له غزنی نه د ازادۍ راډیو خبریال حبیب رحمان تاثیر د ټلیفون په مستقیمه لیکر سره دی. ګورو چې په غزنی کې له پرونی حمله وروسته چې هغه وخت د چارواکو په وینا 12 کسان پکې ټپیان شوي وو او لاسګونه نو وبخې 12 کسان وژل شوي وو او لاسګونه نور ټپیان وو. د دې موضوع نه وروسته اوس چارواکي هلته څه پلانونه او څه تدابیر لري؟ تاثیر صاحب سلامونه، چارواکو سره مو خبرې کړي، په غزنی کې اوس وضعیت څنګه دی او د امنیت په اړه اندېښنې څه دي؟
مننه ګران همکار. دا چې په غزنی کې پروان کال کې تر ټولو خونړی برید 13 ورځ تر سره شو، چې په هغه کې د دولتي چارواکو په خبره یو سل واتیا تنو ته مزوب لاوشته ده. په دغه برید کې کله چې ما د شپانې له رئیس سره خبرې وکړې، دوه اته تنه شول چې په دې کې اته تنه وژل شوي دي. خو بیا وروسته دولتي چارواکو بلکې د ولایت ویان محمد عارف ملي ازادي راډیو ته وویل چې په دې کې دولس تنه وژل شوي دي، چې په هغه کې شپږ تنه اته تنه نظامیان دي او څلور تنه ملکیان دي. نو خو د دې څنګه کله چې ما له دولتي چارواکو سره خبرې وکړې، نو دوی وایي چې د قربانیانو د دې پیش قربانیانو کې ملکي کسان زیات دي، ځانګړې توګه د ښوونځیو ماشومان. خو د دې څنګه څو تنه ښځې هم په دغه ټپیانو کې دي ډېرې دولتي هستوکنیزو کورونو مارکیټونو دغه تم ځانونه اوښتي دي. خو دا چې په غزنی کې دغه خونړي برید څخه زیات او مالی زیان اوښتی دی، نو ورکیږي چې نن غزنی تر کابل څخه یو لوړ پوړی پلاوی را روان دی تر څو د غزنی په امنیتي وضعیت له محلي ادارې سره خبرې وکړي. خو د دې تر څنګ چې تر اوسه پورې لا دغه جزئیات نه دي ورکول شوي چې په دغه پلاوي کې څوک دي، څه ډول پلاوی را روان ده. خو بل لور ته چې ما کله په غزنی کې له ولسي خلکو سره خبرې وکړې، دوی وایي چې دولت باید په دغه ولایت کې امنیت ته پاملرنه وکړي. دوی وایي چې حالات دومره ترنګلي دي چې خلک په کورونو کې ناسوب دي، د خپلو کورونو نه سره وتی. دوی دا هم وایي چې په غزنی ښار کې څه ناڅه امنیت شته، نور نو د ولایت ټولو ولسوالۍ سقوط دي، لارې بندې دي او یا هم مرکزونه یې ښار ته راوړل شوي دي.
مننه ډیره زیاته حبیب الرحمن تاثیر د ازادۍ راډیو خبریالو چې په غزنی کې له پرونی چاودنې وروسته د وضعیت په اړه جزئیات راکول. دا شیبه 12 بجې